سلام ستړي مشه تاسو مخه کلاساتای رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو درګان د روختون ډاکټران وايي په تیر دوه میاشتو کې د مشمون ترمنځ خوارزواکي د نور وختونو پرتل زیات شوې ده د دغه روختون ډاکټرانو د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرې کوي په هر لوسو مشمونو کې درې د سخت خوارزواکي لکبل د سريګي لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نور نړیوالو سازمانونو په خپل راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه لا 5 کلونو کم عمر مشمون په خوارزواکي اخته دي د دغه نړیوالو ادارو په ټکو څه باندې 2 میلیونه امیدوارې او شدي ورکوونکي میندې هم د خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي د بشري مرستو رسونکو ادارو ویلي د امریکا او نورو نړیوالو د مرستو په بندېدو سره د خوارزواکو ماشومانو او میندو ته رسیدنه ستونزمنه شوې ده اسرائیلي ځواکونو پرون د شنبې په خان یونس کې پر ناصر روغتون په دوه بریدونو کې شل کسان وژل دي په سیمه کې روغتیایي کارکوونکي وایي له نوموړي برید وروسته سیمې ته د روغتیایي کارکوونکو خبریالانو له رسېدو سره سم دویم برید وشو چې لږ تر لږه شل کسان پکې وژل شول د شوټرپس خبري اژانس راپور له مخې په وژل شوو کې 5 خبریالان هم شامل دي په خبریالانو کې 33 کلنه مریم داکا له شوټرپس خبري اژانس سره د خبریالې په توګه کار کاوه د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د غبریت یو غمجنه پیښه بللې ولیدې چې پاوزي د څېړلو په حال کې دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سکال غواړم د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره وګورم هغه پرون د شنبې په سپینه مڼه کې خبر اعلان وویل لکیم سره د خبرو اترو لپاره چمتو دی او په مناسب وخت کې ور سره وګوري د روټرز خبر اژانس راپور له مخې ولسمشر ترامپ په خپل مخکینی دوره کې د کیم جون اون سره نمړلین لیدنه په داسې حال کې درلوده چې د امریکا او شمالي کوریا اړیکې کړکیچنې وي هغه مهال د دواړو لورو ترمنځ یو سوداګریز تړون هم لاسلیک شوی و خو د اټومي انرژۍ په ځل کې وختونه او د تړون په جزئیاتو کې دواړو خواوو اختلافات درلود د امریکا په اوریګان ایالت کې د اورلګیدنې له کبله یو شمېر کورونه ورخېسته او په زرهاو نور د سوځېدو له ګواښ سره مخ دي د سیمو اوسیدونکو ته د شنبې د تخلیې امر شوی دی د چارواکو خبره د اورلګیدنې چې د وچې او ګرمې هوا له کبله رامنځته شوی د اوروژنې کارکونکو یو څه مهار کړی ده له دې وړاندې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د اورلګیدنې له کبله په زرهاو کورونه سوځېدلي وو او د آزادو سیالیو نموتای اتسیرا پاس محمد پروند شنبی دا نمړي ځل لپاره دا موټای په برخه کې خپل ایرانی اصله بهرنی سیال ته مات ورکړه دا سیالی شه د تایلند په پوکیت خار کې تر سره شو پاس محمد پکې الادری او پړاوونو ورس خپل سیال مات کړ دا موټای په سیالی کې هر پړاو درې دقیقې وي پاس محمد لدی وړاندې د آزادو سیالیو په برخه کې افغانستان ته پیړونه راوړي او د نمړي ځل دی چې د موټای په برخه کې برلیات بریا ترلاسه کوي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی خدرمنه وکړی سکون کو زبرشتن غفاری وزل به هم تاسو ټول تشرا غلاس پېما د ول سم ټول گی جغرافیه مضمون د څلورم لوسته هله د چې تاسو ټول خدرمنه وکړی سکون کو براترو غوچوړ صحت مند او سشي او د صحت چمې بم پتن وی ترنو سکون کو د چې مرسته سو د ول سم ټول گی جغرافیه مضمون څلورم لوسته نو هله د چې خپل زنو سره پر کتاب کتابچا او کلمونه ول ری تر سو کال سي د نن مزید لوس مهم نکات په خپل کتابچې کې لزر نو سر نوټ کړم ګللی سکون کو مرستاسو د سرلارم لوس موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چې کتاب صفاله ویشتمنه فایل پېتر دیش می سی پېپري همدارنګه مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه مذاکره چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کول ولو عبارت دی لومړی برېښنا دویم د اوبه برېښنا دریم د وردګو د چک د برېښنا بند د کجکی د برېښنا بند څلورم د حرارتي برېښنا د هغه مهم موضوع باندې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو غوړلې ځکه کو د پراته وجو د کټ په هله ما هله د سې د لوست په پرې راشمتیا وکړي بلری زده کون کو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ راستاس مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي، چې د ښارونو او کورونو په روښانولو کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې زموږ د هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل شي د هغو په د هغه په جریان کې موږ تاسو له برېښنایزو وسایلو څخه استفاده کوو. د دې تر څنګ موږ تاسو داسې ویلی سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د شلمې پېړۍ له نیمایي څخه وروسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې زموږ تاسو په هېواد کې ستر بدلونونه او تغیرات منځته راوړل، چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مهال باندې یو کوچنی کارخانې باندې پیل وسو، چې دغه کوچنی کارخانې یو کوچنی ډینمو په بڼه سره یو کوچنی ډینامو په بڼه سره برېښنا تولید کړل، چې وروسته د هغه څخه دغه یو کوچنی ډینامو وکولی سپی د ارګ د ښار یا هم د ارګ د روښانه کولو لپاره د سرویس د څراغونه روښانه کړي، چې دغه کار په خپله په 1202 هجري لمریز کال کې پیل شو. وروسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پرمختیا راغلل. نو درنو زده کوونکو خو تدریو کې تدریدم پر تاسو په دې باندې پوسیو او سیږي چې برېښنا څه ته ویل کېږي او برېښنا کلمه څه ته استفاده کېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لول، اوبو برېښنا څه ته ویل کېږي. د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمېرو سیندونه باندې جوړ شوي دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په ښه والي باندې ستر اغېزه لوبولې ده. لکه څنګه چې مکه مو ویل، برېښنا چې د موږ په هیواد کې د شلمې پېړۍ له نیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستره اغیزه پیل کړله، ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول شول، نو داسې وویل شول چې افغانستان د سیندونو په بهیر کې زیات لرونکو له کبله څخه څه ناڅه په هر یو سند باندې د برېښنا د بندو جوړولو ډېر ښه امکانات شته، ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره شول، نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دي کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي. چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټ برېښنا ترلاسه کېدلی سي، خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېر لږ تر کار لاندې راغلي دي، یعنې څومره چې یې امکان شته په هماغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوي او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوې ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کېږي، خو نه یوازې دا چې موږ تاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کوو، بلکې د دې تر څنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده، چې حرارتي برېښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنیو چارو کې ستر رول لوبولی دی. چې حرارتي برېښنا موږ تاسو ویلو او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره، نفت، ګاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو زده کوونکو د دې تر څنګ موږ تاسو د برېښنا له مهمو فابریکو څخه یوه فابریکه چې د هغه د جبل السراج د برېښنا فابریکې په نامه سره یادیږي، چې دغه د جبل السراج فابریکه چې د سالنګ پر سند باندې جوړه شوې ده، چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې 10 متره ته رسیږي. د دې د توربینونو لوړوالی 10 متره ته رسیږي او هغه اوبه چې په دغو توربینو باندې راځي په یو ثانیه کې له 10 متره مقعبه څخه دي، چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجري لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی دی، چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلو واټ برېښنا تولیدوي. د دې تر څنګ بل د سکا چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا بند دی، چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالی لري، یعنی اوږدوالی اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 15 متره یې پلنوالی دی، یعنی پراخوالی چې دی د دې د چک د سند 15 متره ته رسیږي. او درنو زده کوونکو د چک د برېښنا بند چې دی د جوړولو کار په 1416 هجري لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی، چې د دې تر څنګ د 15 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی. دا بند چې دی درنو زده کوونکو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 15 متره پلنوالي لري او په کښتۍ په کښتنۍ برخه کې له نه مترو جګوال سره په سرشریکي جګوالي لري چې 28 متره بیا دي او 4000 متره اوږده نهر څخه په ګټه اخیستنې 19 متره مقابه په اسانیه کې درې توربینونه وهي چې 3300 کیلو واټه د برېښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو بل هم د پلي همري د برېښنا بندې د پلي همري د برېښنا بند د لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په یوه ساعت کې 4800 کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې په اوسني وختونو کې د راکي د پلي همري د برېښنا بندرونه بیا رغول شوي دي. مخکې د جګړو له امله څخه دا بند شوي وو او د ویجاړۍ سره مخامخ شوي وو، خو په اوس وختونو کې بېرته د ګټې وړ ګرځېدلې دي چې دغه بند په خپله درنو زده کوونکو په 1300 هجري لمریز کال کې د کندوز پرسنټ باندې جوړ سو چې د برېښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برېښنا د واټونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې وروسته په 1300 هجري لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دستکاوي په یوه سات کې جوړ شو چې د 9000 کیلو واټ ظرفیت لرلې او د شوروي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دستکاوي جوړ شول چې 1300 هجري لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو بل دستکا چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو لویو دستکاو له جملو څخه شمېرل کېږي هغه په خپله د کجکي د برېښنا بند. د کجکي د برېښنا بند د افغانستان یو لسترو او زبرځواکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه د کجکي د برېښنا بند د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لویو او پرمختللو دستکاګانو له جملو څخه شمېرل کېږي چې له کندهار ښار څخه د 1.5 کیلومتره شمال لویدیځ کې دی چې په دغه ولسوالۍ کې د هېواد برېښنا تر ټولو لویه دستکا په پام کې نیولې ده چې د برېښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټ ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلو واټ برېښنا د تولیدوي چې دغه بند چې دی په خپل جوړولو کار یې په 1300 هجري لمریز کال کې پیل شو او د 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو چې د کجکي بند په نامه سره یادیږي. او د برېښنا د تولید اوسنۍ دستکا یې په یوه ساعت کې په یو سات کې دروځي 1000 کیلو واټه برېښنا تولیدوي چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار، شرګا، سنگین او همدارنګ کجکی او مساکله ولسوالۍ د دغه د همدغه سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برېښنا چې د دغه ښارونو چې دي د دې څخه اخلي. همدارنګ د سروبي د اوبو بندي چې د سروبي د اوبو د برېښنا بند هم یو مهم بندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان دغه د سکاشي د سروبي هم د کابل د سند پاسه د کابل سند کې د سند د سر د پنشیر د سند سره یو ځای کېدو له امله څخه په 45 کیلومتر واټن کې د چې د سمندر له سطحې څخه 1500 متر لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی دغه د سکا دوه توربینونه لري چې هر توربین د برېښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې 1000 ترسیږي چې دواړه کچېری سره یو ځای سي 2000 کیلو واټ برېښنا دی تولیدوي او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چې نن درنو ګللی زده کوونکو په دغه چې دي کوم سندونه چې دي د دې توربینونو چې دي د بیا رغونې یو ځل دي له منځ څخه تللي وو، خو دغه توربینونه چې دي د کابل ښار په مرکزي ولایتونو ته نږدې دي او هم چې نن دغه توربینونه چې کله له منځ څخه لاړل بیرته د جرمني زمانس کمپنۍ له خوا څخه بیرته ورغول شول. هم چې نن درنه ځکون کو بل بند د همبل پاپریکا چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل ښار په ختیځ کې له 30 کیلومتر واټن سره د درې لوی توربینونو په توربینونو په لرول سره د کابل پرسن باندې جوړ شوی ده چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 2000 او ټوله په ما ټول چې د شپږ پټه زره کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې د ټولو کاري چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د په خپل په 1320 هجري مریض کال کې پیل شو او په 1325 هجري مریض کال کې بشپړ شو او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده. د په خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د اوبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اړه ونډه لري او د اوبو د کمښت پر مهال باندې دریشي. د دې ترڅنګ که درمنه وګلاري زده کوونکو دغه په افریقا کې د یو له مهمو لګښت لرونکو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا په افریقا د اوبو د راګرځولو بند لري خو د اوبو زیرمې بیا بېرته نه لري په خپل ځای کې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د نغلو د برېښنا بند په هکله لولو. د نغلو د برېښنا بند هم د مهمو تولیدي فابریکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه بند د کابل ښار څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برېښنا وړتیا یې په یو ساعت کې 100 کیلووات ته رسیږي. او همچنان نوموړي بند جوړول کار شری په 1400 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او په 1446 هجری لمریز کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي فابریکو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا لولو. حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه، هغه برېښنا ته ویل کېږي چې موږ تاسې معمولا د ډبرو سکرو او نفتو او ګازو له سوځولو څخه لاسته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کېږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریف حرارتي برېښنا یو فابریکه لري چې په دغه کې د هېواد تر ټولو لویه فابریکه ده چې د مزار شریف په لویدیځ کې د 40 کیلومترو په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت لرونکي برېښنا لاسته راوړل کېږي چې په یو ساعت کې 6000 کیلووات برېښنا تولیدوي. او د طبیعي ګازونو درې توربینونه هم پکې کې موجود دي چې دا ستر اهمیت لري او همدارنګه زموږ ستاسو په اقتصاد پراختیا کې مهم رول لوبولی دی. موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې د هرات او کندهار ښارونه حرارتي برېښنا فابریکې هم لري، همچنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې سته چې دا ټوله موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول له رئیس څخه موږ تاسو ټوله په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو. په جدول کې موږ تاسو ته حوزه راکړی دی، د حوزې تر څنګ ناسب ظرفیت په 0 کیلوواتونو کې او سلنه موږ تاسو ته راکړی چې لومړنۍ جملو څخه لومړنۍ د کابل دی چې 2.2 کیلومتر واټن لري او همچنان سلنه چې د 2.8 ده. همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار، پلي همري، بغلان، مزار شریف، بلخ، شبرغان، هرات، کندهار، هلمند، غزنی او نورې حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وسند لوست راتلونکي برخې کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کړئ. لومړنی سوال د وردګو د چک د برېښنا بند خلاص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده. نور نو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات می قبول کی قدر منو غل علی سکون کو ز پرشنا هم پاری وزل په هم تاسو ټول تشرح غاس ما د ولسم ټول کی جغرافیا من سم سلام لوستا هله د تاسو ټول قدر منو غل علی سکون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سری د صحت جامع په پتن می قدر منو سکون کو د تل په سری وزل په هم یادونه کوم مکل دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول قدر سکون کی باید لوست پر کې دوست خمر کی خپل د جغرافیا مزمن کتاب کتابچا او قلم نو لری تر سوو پالیسی د نن ورځې د لوست مهم نو کار په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کې پراتون کې وختونه کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. خو جواب للی د کون کو نن ورځ موږ تاسو په څلرم لوست کې ډیره په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده. ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځنی عمر په حق له همدارنګه د نفوسو څرګندوالی او په هیواد کې قومي جوړښت د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په حق له په معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منو بل للی د کون کې د لوست په پیری سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. جو ګلالي زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده، لومړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو زده کوونکو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودې په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنې دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په باره کې یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه سیننه سرته ورسوي، ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد د اولس د نفوسو د شمېر د معلومولو لپاره اړینه ده، تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمېر څومره دي او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي، هغه کسان که چیرې نارینه واوسېږي یا هم ښځینه واوسېږي، او نور ارقام هر وخت د څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي، تر څو هغوی وکولای شي چې د هیواد د نفوس د شمېرین په هکله بشپړ معلومات ورکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودې باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته رسولی دي. درنو زده کوونکو، بشپړه سرشمېرنه که چېرې موږ او تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه ده سرته رسول شوې، خو مګر په 1358 لمریز کال کې د جوزا د میاشتې پر 15مه نېټه، د چونګاښ د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله سرشمېرنه سرته ورسېدله، نو کله چې دا پای ته ورسېدل، له دې سره سره دقیقه احصایه وانخیستل شوه، یعنې دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانخیستل شوه، خو بیا یې هم ونه شوای کولی چې د ټول هیواد د ټول سیمو احصایه واخلي. خو په 1358 لمریز کال کې د احصایې له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1358 هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو د 1400 هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمېرنه وسوله، نو د افغانستان د نفوسو شمېر 10 میلیونه تنه اټکل شو او د دې په باره کې دقیق معلومات راکړل شوه. همدارنګه درنو قدرمنو زده کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ، تاسو ته په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دغه انځور چې دی په خپله مستقل شکله یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته که چیرې چپه طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم عمودي کرښه چې ده، دغه عمودي کرښې ته متوجه اوسئ، دلته موږ تاسو ته ځینې شمېرنې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو، 1500 زر، 1500 2000، 2500، 3500، 4500، ان تر 15000 پورې موږ تاسو ته دغه نقطې په نښه کړې دي چې دا ټول د کسانو یا هم د نفوسو د شمېر په باره کې، یعنی 15000 تنه کسان. اینن که چیرې تاسو ته متوجه اوسئ، په افقي خط کې موږ تاسو ته نورې شمېرې نه راکړې چې په هغه کې 0000.04 راکړې دي، 0.15 همدارنګه د دې ترڅنګ موږ تاسو ته 0 نه راکړې دي. همداسې په ادامه یې موږ تاسو ته شپېته همدارنګه تر څلور شپېته پورې، تر 15 شپېته پورې موږ تاسو ته ایجونه راکړې دي. ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته په نښه کړې دي. دغه څلور چې نوشته دي په لومړني خط کې، په لومړني کرښه کې څلور چې دي، په خپله د ماشومانو د عمر شمېرنه ده چې دغه شمېرنه په افغانستان کې تر 15000 پورې رسېدلې وه. کله چې په 1318 کال کې د عمرونو له مخې د نفوسو ګروپندي وسوله، نو په دغه وخت کې د ماشومانو شمېر چې په افغانستان کې 4500 تنه وو چې تر 15000 پورې رسېږي. او هم چنان د دې ترڅنګ هغه ماشومان چې د 15 میاشتې څخه بیا تر 9 میاشتې پورې وو، د هغو شمېر چې وو 4500 پورې پورته شوی وو، حتی تر 4000 پورې، یعنی تر 4000 پورې. او هم چنان هغه ماشومان چې د 10 څخه بیا تر 14 کلونو پورې عمر درلود، د هغو ماشومانو عمر چې دی درنو زده کوونکو، یا هم د هغو شمېرنه چې د 1400 کال کې تر 2500 پورې شوی وو. اینن هم دغه 15 کلن ماشومان تر 9 کلونو پر کلنی پوری دغه ماشومان شمیرنه 2000 وو په هغه وخت کې. نو دا سی دغه چوکاټه موږ تاسو ته ترتیب کړو چې دې پر اساس باندې دقیقه احصایه معلومه نه سو، خو کله چې بیا په 1400 کال کې دقیقه احصایه وسوله، نو د افغانانو د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېدی. همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوست په بله برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره، چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د 1400 کال څخه بیا تر 1400 کال څخه بیا تر 1400 اویاویم لمریز کلونو پورې د نفوسو د زیاتوالو معلوماتي جدول دی. په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نښه کړی دي او هم چنان د ودې سلنه یې د انسانانو ته په نښه کړی ده چې په کال 1940 کې د انسانانو د ودې سلنه په افغانستان کې 3.1 وه او همدارنګه په کال 1948 کې د انسانانو شمېرنه د ودې سلنه چې وه هغه په هغه وخت کې 3.3 وه. همدارنګه په 1950 کې 2.8، په 1950 کې 2.6، په 1970 کې 1.9، او په 1980 کال کې 2.06 وه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې زموږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د نفوسو د ګنوالي په حق له معلومات ولوستل چې د نفوسو وده او منځني عمر په حق له مو معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوسو سرګنوالي او په هیواد کې قومي جوړښت په حق له معلومات ولولو. خو ژو که درمنه زده کوونکو، په هیواد افغانستان کې د نفوسو سرګنوالي چې دی پر دوو عمومي برخو باندې ولاړ دی، یو د عمر له مخې څخه دی، بل د جنس له مخې څخه. عمر له مخې یعنې د یوه څخه نیولې بیا تر څلور شپېته کلنۍ پورې، عام تر څلور کلنۍ پورې انسانانو عمر دی، او هم چنان د دې تر څنګ بل د جنس له مخې څخه یعنی ښځینه او نارینه. دا دواړو ته په نظر په کتو سره زموږ تاسو د نفوسو سرګندوالي په نښه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت. نو ویلی سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدمتونو کې لکه کرنه، قانون او داسې نورو له مخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو. همدارنګه په 1950 مریز کال راهیسې څخه د هیواد په سطحه باندې کومه سرشمېرنه نه ده ترسره شوې. نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودې اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مسترد احصایوي معلومات نشته. خو بیا هم د دې باوجود درنو زده کوونکو، په 1903 لمریز کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه له مخې څخه مطالعه سو، چې په 1903 لمریز کال کې د جنس له مخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو، چې د اتمې لسیزې په پیل کې ښځو ته ورته پاملرنه شوې وه چې په هغه وخت کې ښځو فعاله ونډې درلودلې، په زیات شمېر ځایونو کې کار سرته رسوي، ولسي او مشرانو جرګه کې دندې سرته رسولې. له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تېرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بېلابېلو سکتورونو کې زیاته سوله، چې مخ پر ودې باندې د هېواد په ټولو کې زموږ د هېواد د نفوسو وده یا هم زېږېدنې څخه تر 45 کلنۍ پورې ان تر 43.6% د دې تر څنګ 14 څخه تر 15 کلنۍ پورې 52.9% او همدارنګه د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې وه د هغو سلنه چې وه 2.6% اټکل شوې وه. خو په هېواد کې اقتصادي او فعاله نفوس چې و درنو زده کوونکو، د 15 څخه نیولې بیا تر 15 کلنۍ پورې کسان وه چې 80% یې د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت وه او په دې برخه کې کار سرته رسوي، او نور پاتې بیا په صنایعو، قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت وه. او له 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعاله اقتصادي بڼه یې درلود. همدارنګه د رینه او قدرمنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د حکومې احصایه چې سرشمېرنه چې وسول، نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب او د ودې اندازې او د اقتصاد او ټولنیزې ځانګړتیاو په حق له مستند احصایوي معلومات موږ تاسو ته نسبه پیدا. خو بیا هم د دې شمېرنې له مخې څخه موږ تاسو د افغانستان نفوسو شمېر معلوم سو. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې 40 صفحې کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1903 کال د په افغانستان کې د جنس له پلوه د نفوس سرګندوالي په نښه کړی دی چې ښاري نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي، او همدارنګه کلیوالي نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه تاسو ته په ګوته کړی دی. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې تر څنګ که درمونو زده کوونکو، زموږ ستاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړښت او قومونو جغرافیې ویش دی. زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیې ویش په مختلفو بڼو سره دی. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ، د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان دي. خو د بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بېلابېل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. مرو تاسو داسې ویلی سو درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي بېلابېل کسان دي، بېلابېل قومونه دي چې ژوند کوي. خو په دې خاورې کې چې لومړني کسان میشت شوي دي، هغوی د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسانو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې له مخې څخه آریایان ډېر پخوانی توکم بلل کېږي. یعنی هغه ژبې چې پرې خبرې کوي ټوله کسان د پښتو ژبې څخه استفاده کوي، چې د دې ژبه پښتو ژبې په نامه سره یادېږي، او نور یې آریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانان وتیلی موري خوریوت پښتانه د فاکتویوس او د ودی سیمې د پقتاکس پر مسره یې ذکر دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنې خو زیات خلک یې په ختیز او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان دي چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د آریایانو ډېر پخوانی قوم دي او داسې نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنی د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې قزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم ژوند کوي چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سیکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي او د دولو وړ برخې له جملو څخه شمېرل کیږي چې ځینې نور قومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو قومونو په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو د کورنۍ او بهرني لیږد او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چیرې موږ تاسو ولولو نو افغانستان زموږ په هیواد افغانستان کې دننه له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې دي د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبیعي پیښو او اغیزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنه کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي، ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي، ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په پخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزې چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي. چې مثبتې اغیزې چې دي درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي. دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي. او درېمه مثبته اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه بیا دا درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاسه څخه ورکول دي، د معززو تیښته ده یعنی د پوهانو او ماهرو کسانو تیښته ده، همدارنګه منفي اغیزه له جملو څخه یو ایچ آی وی د پوستکو د ناروغیو اخته کېدل دي، بندنی هیوادو ته د سرمایه لیږدول دي، او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کړي او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت لپاره پمن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301111.
د ازادۍ میلمه
احمد شبریم سلامونه. نن مو داسې څوک میلمه دی چې ساينس یې لوستی، ادبیاتو ته یې کار کړی او له ژورنالیزم هم لرې نه دی پاتې شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیی وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کاو، ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او که نه شرایط هم دسې؟ بله،
او طب سره مې ډېره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومانو سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د ماته خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستی. بخښئ، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یادې کړې ځکه بېرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وه، یو شی و چې داسې مرستې ته اړتیا وه، یو هیله من وو دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي پسې د ناروغ وو او د غریب وو او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده و هغه وخت کې
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرار شو تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم ما وروستي څلور صنفونه نهم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی یا مکتب عسکري کې او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دېرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته یو لس میاشتې م سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چلنج و د موږ دپاره او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی د طب
په کوم ښار کې مو طب ولوست
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخت ژبه هم ده څنګه و یعنی که څه هم تاسو خو د چیلنج خبره یاد کړه سخت وختونه و هغه په پایل کې
سخت و مثلا یو هغه موږ چې اول میدان هوایي ته راغلو ریل سیشن ته بیا جونه والا کان به لاس پلاس یا سره تاویدل یا بل بیمه چی کول دای موږ د پاره عام محضر که یو نوی و جالب خبره و او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو وږي هم وو او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله بې موږ ته به ساعت نه کوه یو خاطرې او چلنجونه دي یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایي کې د داسې کلتوري شوک یا نوې خبرې وې بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې نو ډېر لوی سخت و دا ډېر سخت چلنج و او سخت کار و خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو موږ شپه ورځ درس وې نو او بیا چې تپ ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و موږ تقریبا یو پنځلس افغانان و او یو سلو شل سلواکان و نو د هغوی په مابین کې کېنولو موږ سمه ژبه هم نه وزده او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه او موږ لس میاشتې تنها ژبه کې بلد و یو څه اساسات مو زده کړي وو او بل د مسلکي د نگانه هم ډېر ضعیف و لکه بیولوژي او جنتیک او فیزیولوژي دا دوی دلته په دولسم صنف کې لسم دولسم کې ویلي دي نو د مسلکي د نگانه هم وروسته پاتې وي باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پوهېدل موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای
په دغه کوم ښار کې سې تاسو طب ولوست بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې ښار ته ورغلی یاست
او زه دوه درې وارې ورغلم څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو هغه پوهنتون و طب پوهنځی مې ورته وښوده ډېر جالب و ده او زه څو وارې ورغلی
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلي او بیا لرې شوي او بیا ورځي څه احساس کوي
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي هغه ښه وخت ښه خاطرات ښه دوستان هلته مې څه ملګري وو یو سلواکي پروفیسر هم مې هلته ولیدل هغوی بیا میلمه کړو کور ته او ځینې استادان هم سره ولیدل او د ما د هیله او هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پانتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورته د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان سي هلته تاسو ورغلی یاست، یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي، او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی، او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی، او دا عمر څومره تیر شوی دی، او سړی څومره زوړ شوی دی، یعنی اولادونه مې او وخت نه و. دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولولم او بیا به ډاکټر شم مثلا، او بیا به مریضان ګورم، او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه تاسف و، یا دس اپوینټمنت و. دس اپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی،
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم، خدمت وکم. نو دغه ډیر ډیر احساسات یو چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم، او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي، زه لس کاله قبول نکم. حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي، بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه راکوله، او دغه زه ډیر مایوسه کلمه او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترینه خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی، زحمت می ویست، هر څه مې چې انرژي و تمام میکله، آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نه لري دلته کار وکړي، او ما کوشش وکړي چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکتران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم، خو نه کېدانه. بیا مې نور درسونه شروع کړل، یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی، یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړي دي.
خد، یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
په طبي برخه کې مې داسې یو څو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی، او د یو ایرانی سره، او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم. خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پانتون کې، او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره ځان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي، خو که سړی سیستم باندې کار وکړه، هغه په سلهاوو په زرهاوو خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي، ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دوغو عقل پورې ما ډیر زحمت بیا ویست، درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا، او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي، بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو بعد مره بیا د 2001 کال نوروسته هم د زمينه ما ته برابر نه شو.
ډاکټر صاحب کچرت افغانیک تراشو یعنی تقریبا 14 کال مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه لپایلې تاسو مشي کوله؟ پدی ٹولنے کی دے افغانان او جرمنیان او ترمنز دے فرهنگی تبادلے ترسنگ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپلې هڅې څنګه بولې چې آیا ډېر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
د ادغام خبره داسې ده، موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره وکړي چې آلمانی ژبه زده کړي، دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت که با دولتی ادارو که یا پروگو که کار بکنه یا نوی مسلک زده که و تحصیل بکنه او نور دست مشوری ورکوو. دیدو ترچنگ موگه چه موگ باید اغا خپل افغانی هویت هم وساطو. داد ادغام مانی نکیی و بعد اما غزل خلق فکر کهی چه دغا افغانی هویت ساتل یا پالل یه دیمو دی کلتور باید منکو یا دمانی که ای نه حقا اتا هنوز مثبت تاثیر که ای پا ادغام بانده او زخ پلا پا دی آلمانان و سره چه ایم هم زان خی احساس ها هم خوزه چه دی افغانان و سره مثلا اختر تا ورزم یا کنبل وادوی اتن که هم یا میشه افغانی جامعه آغندم حقا هم دما خوشیگی دما دی هویت برخه ده او حقا باید پک نکو حقا باید دلاس آور نکو. بل در ورسته چیرنه هم ده خیلی چه پا نورو هوادونو که ماشمانو تا دی مور او پلار جبه ورطا وخو دلشی پا خطوگه مورو پلاری پا مخبل جبه ورسر خبری وکا و اغلی کل و الوستل زکا ده دی ماشمانو دی ذهن دی انکشاف دی پارا دیر مثبت تاثیر لری. نو دقیقه مسائله که لبد امرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوی چه پا دو برخه که ما کارا و خبری و
سید. دکتر سبردک فکر نکوی چه پا هم دی برخه که یوستون زده هم دسته سم کتابونه نشته چه جنی کورنه خپل ماشمانو تا پا بحرانوی هوادونو که تدریس که او کسرنگه
سل پسلو هم در خی موضوع تا تاس اشاره و کادیتمو شل کالا مخ که مو ولی دل چه دل تا مو پا بون که مو یو دی جبه کورس دی پکتو جبه کورس دو که کتابونم کتل چه هیچ نو ما به دی افغانستان نه دی درسی نصاب دی مکتبونو را ورل حقا هم دس دیر گتاور نو بیا پو اروپایی هوادونو که سویدن که کارون شیوی دی دنمارک و دی اکثریت اروپایی هوادونو که چه چه کورسونه و یا چه کتاب و درسی مواد را طول شوی و استفاده که تل موگ دلتا را طول کل خوبی هم موگ مجبوره و چه خپل درسی مواد ولی که برابری که فوتوکاپی که بیا یه وقت موگ در فکر پیدا شا چه رازه دقا درسی مواد چه مو را منسته کردی دی یا مو پراختی آور کردی ده دسته دی کتابونو پا شکل راولو پا یو سیستماتیک پا بیلابیلو سویوی وویشو او پا بیلابیلو برخو بانده لکه دلوست کتاب دی تمرین کتاب یا دی گرامر کتاب چی دقیق کارم خوشبختانه پا دورسته و کلونو که وکرایش وای.
تاسو کتابونو تا اشاره سکوی یوشمر کتابون هم افغانیک طولن چاپ کردی شمیری سو ترسی دی پشتو داری کتابونو؟
پا مجموعی توگه مو فکر کام تر شپکسا و عنوان پوری با مو کتابون چاپ کردی وی
او در طول دی ماشمانو لپاره دی؟
نه 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 دا دی بلابیل و جگو کتابونه دی دی بلابیل و برخو رشتو په حکل دی دی ماشمان و دی پاره با دی جبه سره شاید تر سکم سلوی او یا اتیا بایی دی ماشمان و دی پاره دی جبه کتابونه او بل دی حق آلمانان و دی پاره چی دوی پشتوز دی کهوی لکه موک دست عنوان ور کرده دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یوغو چې کله تاسو دا کتابونه لوستي دي پښتو یې ترې زده کړې؟
او هغه ډیر خوشاله دي، هغه ډیر خوشاله دي. خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شول ادیت شو بیا یې آلمانی تا هم اړووده یوه خبره ده. بل موږ دسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډېر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډېر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب ورته کچرته د ژورنالیزم برخې ته راشم، له دوچه ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوي یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. زه چې تقریبا 2015 کې بن ته راغلم، بیا دوی د ما نه خواهش وکړه چې د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دعوا چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي، خو هغه وخت کې دوبره چا ورته توجه نه کوله. یعنې ما به هفته کې فکر کوم لس ساعته دولس ساعته ورته کار کوه، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دو تنه دولس ساعته ورکول وخت، چې دا ډېر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړئ چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه در کولای شم. یو مثال دا دی چې د هغې وخت کې دویچه وله ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډېرې پیسې ورته کول کېدې چې په افغانستان کې د بیارغونې خبرونه نشر کړي، یو مجله نشر کړي، هر شی به چې په افغانستان جوره که یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. یو بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و میرکی په نامه، او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوه دی، او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان دیریږي. دا یوه داسې څېړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د طبي د نگاه نه دې سره علاقه وه، او یو راپور مې پې جوړ کړه او خپور مې کړه په وبسایټ کې د دویچه وله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه وه. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی؟ وایي نه دا خو دقیق نه وه او ارقام نه وو، تحقیق نه وو داسې. دا والا دا خو یو نظر وه د موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق یې کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه، او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا خپور کړو که نه. نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه، بس دغه باید نشر نشي. او بیا
خود دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب، د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک د یو چا اداره اخلي او په هغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي هغه چا چې ادا کړې ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې د هغه خبره اهمیت پیدا کړي دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادا کوي او ادا ډېره مهمه وي لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادا بیرته له یوه تحقیقاتي مرکز سره شریکه شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي همدا علت به نه و
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دې څېړنه وکړه تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي دست درست خبره ده خو ما دا نشوای کولای د ما مقصد دغه وا چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په حق له د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول هغه منفی نه نشرول د ما هغه دغه وا هدف میدیدونم زه نه وایم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته و یا دا یو تحقیقاتی نظر و خوال تا طول اگه پالیسی ما یو مثال را و را چه دقیقا مثبت خبرونه با که هر شی و مهم بم نو ده بنشره دل و سوازم دی شیشی فابریکه جوره شو ده و شو ده افتتا شو ده و شو ده و شو دی ما به نظر دقیقی که یو سوک ده ادعا هم کوی چه پا افغانستان که ناتو عسکر و یورانیم استعمال کری دی او حالتا ده بیا سرطان زیاد شوایده ده یو مهم مسئله ده
البته دی جورنالیزم پی حساب دی جورنالیزم پی حساب باید ده چوک چه ادا کوی ده مهم مرجعوی یعنی مثلا که چرتا پا بروکسل که ده ناتو دفتر یو چانگه ده خبره کهی اهمیت پیدا کهی که چرتا ده امریکا یو منل تحقیقاتی مرکز دا ادا کوي اهمیت پیدا کوي او که فردی شکل باندې وي بیا غو د ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی خو خیر له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب د مرکې په پیل کې تاسو ویل سي یو ارمان مو دا اوس لته بل لري شوي دغه د کلونه تیر شو لته بل لري پاته شوي اوس څنګه اوس مون په فکر راتېریږي چې کاش کې لته سره وای
نه نو ژوند داسې دی ځینې شیان چې سړی یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کوم یا نه کېږي نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی یا خپل انساني زیار او زحمت وباسي خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي نو همدغه ژوند همداسې دی سړی باید هغه ومني او بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي همداسې دی ډېره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیست
گران دل بارا مجبوری دا خفا کیگی سما نصیب کی غریبی دا خفا کیگی گران دل بارا مجبوری دا خفا کیگی سما نصیب کی